د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چا په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن ویلي چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوي. په پیښو کې 4 کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند اسدالله جمشید کورنیو رسنیو ته ویلي چې پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس ډوله بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي 1,30 تنو ته پورته شو چې 9 ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن په بشري مرستو بار 80 مواد غزې ته استولي دي. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د ماليزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند سلا شوې دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلانېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسانو وژل شول او 216 نور ټپیان شول. د اوربند په لیکېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د ماليزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو لوبډالو ترمنځ وچې. بند امیر لوبډالې د 3 وکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بل لوبه له غرمې وروسته د مسعینه کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ وی پانه کې کتلای شئ، د وی پانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. اوچا وایي له پاکستانه د اخراجیدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوی مور په ژړغوني غږ راته وایي:
در باز، در خانه وا،
کور ما خلاص پاتې سو. په یوه جوړه جامو کې راوویستو، داسې ځای یوړو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسي تېرولی.
د طالبانو حکومت به هرته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لیګي دا ټول په واسطه د خو امکان نه لري چې مسلکی کارګر ولیګي. دا خو کسان لیګي چې د دې خپلوانی
غزی ته نن شپې تلاري مرستې داسې مهال ورسېد چې تازه څوار لستنه پکې لږې مړ شوې. او نن د زیړی نړیواله ورځ ده.
هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکوي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې دوی خواشینی کړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي او لامل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستانی چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړه چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دا دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20 خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته اشاره کړی چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. وچا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19 15,00,000 1,60,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19 د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. او چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19 درې لکات 40,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان لیوي خو د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او لبل خوای د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیری جون له 16 وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان په نغښتون کې له سخت ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان په نغښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په اسلام آباد کې میشت د بشري حقوقو یو افغان فعال چې د خپل کورنۍ له 4 نورو غړو سره یو ځای د غلطه اوسیږي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دي چې دوی موږ ریپورت کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که ریپورت شو حالت مو ځوان کوخل کیږي. تاسو په هغه چې لدې مخ کې د بشري حقوقو فعالان، خبريران، نظامیان چې ریپورت شوی او یا افغانستان ته تللي، طالبانو نیولي، بندیان کړي دي، شکنجه کړي دي او تاوتریخوالی ورسره کړای دی.
شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
یو بل مېرمن چې تازه له پاکستان یو ورځ وړاندې خپل شپکسي کورنۍ سره یو ځای ډیپورت شوی او اوس مهال په تورخم کې د وای پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له یو لسمی ونی ول چې دوی د سهار چای وته ناستو. نو وړي چې نغواړي نومي په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل حل ته پاتې دي او داله دوه ورځې بند وروسته په تورخم راړول شوی.
در ووز در خانه وو
کور مو خلاص پاتې سو، په یو جوړه جامو کې راوستو، ویلې بیرته برستانه سي. دا سزا یو چې د چا خبره حل ته سپای هم شپنه سي تیرولای. موږ دوه نیم ورځې حل ته وساتلو، بیا راوستلو او همدا شل دقیقې مخکې تورخم ته راوستو او افغانستان ته راوړلو. وګی ته کی پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هیڅ نه پوهیږو چیرې ولاړ شو. هیڅ نستا، هیڅ نستا.
نو موري دا وکړه چې ډیر نیول شوی کسان چې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي خوشی کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري ډیپورت کیږي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څومره پاکستان دا پریکړه په پراخه کچه غندل شوی، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي. خو د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې د ستنیدونکو په منځ کې داسې کسان بشمیره دي چې ژوندۍ په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوی یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقیف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو ادعا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت لاره د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکاری کچ او سره رسیدلی او کورته کاری فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
تړې ټول ورځ چې یو کې دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل، ټول اوس ما ته راغړې دي، اوس مجبوري اوس د چې یو کومه
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخ کې په متحده عربی اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولسکسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبۍ کې هم زدوبۍ کې دو درې کال مې حالته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بخې داسې حالات و چې هر ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولګي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لري چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولګي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې تر څو اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دي کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګری په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر وکړم چې دا پروسادي شپاپوي کسان لار شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کول شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامه کې لار شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات لاري خلکاسان چې هغه ډیره زیات اړتیا لري دوی ولې
نور جوړونه کا. د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بلابلو ادارو له خوا ورسره تابعیت چلان کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی پلیکو کې مخ کې په جهاد یا جګړو کې برخنه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبری یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پښتنو اوریدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوی چې د نوي دولت سره مجلسونه کړی دي او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د دیکتاتور سره کوم چې په نیو مسلکي کارګر دی چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هغه د هغه د حق پوښتنه وشي. په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دی لپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې چې مشورې او کوم اغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمی الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراز پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبه په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوملیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په 8 نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وروسته د افغانستان مسالې را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیسته په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپور نه وای چې څوار لستنه د خوارزواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو شپېته لارۍ غزې ته رسیدلی دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کومه نتیجه ورکړې، خبرې چیرته رسیدلی، همدا مسلې زما همکاري فریدی سیال تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. فریده جان، ستړي مشي د غزې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایي.
مننه لدین صاحب. په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې په تیرو څلورشت ساعتونو کې د لوږې او خارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د غزې د روغتیا چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خارځواکۍ له کبله مړه شوي یو سل او څلوېښتو ته پورته شو، چې نه هاتیا ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار شپېته لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاطی زپلو فلسطینیانو لپاره په هیڅ حساب دي او هر ورځ احد اقل سل لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشري ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشري مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غزې کې 470,000 خلک له شدیدې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزې کې قحطي روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته لا د قحطۍ نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 170,000 ټنه بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي چې کولی شي د دریو میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په دریو سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي اماراتو او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیل حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څیرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسله والې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده سیال، و چې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل میشتن جونی او میرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او جنونو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې ورو درګه د ماده لور په حوزې ته ونوستل شي.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې و اوسیدونکو دا چې یو ډاکټر ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شفخانی دي، حتی زیاتر نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپل کار کامل مره وایي چې لوی کاشکې تر څو دغه بازار امیږ اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وځي، زما لور ورکه نه شي، زما لور حوزې ته ونه ولسي. د ډېر بازار کمرنګ سوی ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کمرنګ. ویره د کورنۍګانو زښته زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم، چې خدای نخواسته نه شي چې په دې وضعیت کې چې اغاسي نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي، نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځ ورځ زه مجبورم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
توی دا وضعیت لبخاره هیڅ روان و، خو په خبره په تیر دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یو لسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی شستم. همي چند روز ترجمه
زده دی روان وضعیت اینی شهره د څور از مخکی پیوی چلو لره که وی میرمنی سره لدی چه هجاب تلود حقای بونی مولا، نو دی وضعیت پر موږ ډیر بد تاثیر کرده، موږ پر کورنۍ هم اغیز کرده. زکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډیر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د دریمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پیژنګلي وسي وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد خبر ده. یعنې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو چې په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو قضا بیخي تنګه سوی ده په ښځو باندې. کورنۍ کې وایي چې ډېر مه وځي، یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي، نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو چې داسې یو څه سره مخ نه شي. زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخورد وسي، ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره تنګه سي.
دا انجونی او میرمنی لنری والی طولنی غواری چه دفغان خزو غگون واوری و دروان وزیعت دا پایت رسول لپارا پر طالبان و فشارون راوری. دا بشری حقون زین فعالان دا وزیعت از ربوگنمون که او لطولنی دا خزو دا بش پر سندیک کولو حد سبولی. دوی چنگار کوی چه دا دی وزیعت پایلی با نه جبرانی دون کیوی. لدی ډلې د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
د نوې زندانی سازي اجتماعي پر زنا پندښته میشه کې
دا د خزو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویری او غواخ په وسیله تر د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړونو عملا خزو زپون کو او رستپاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقوقو لیدلوري دا بهیر باید لوړاندې د جوړ شوی پلان لمخه د خزو د حقوقو د سیستماتیکو سرغړاونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څو وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دی ویل سوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روسای راپور اخلو هغه د چنن د جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټرانو وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبري شوې دي.
امارات بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدون کې چې لتیرو اته میاشتې راځي په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شې ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
ته
هیڅ مومیشه کما به بیماری دی وای زله تیرو اته میشتو رئیسی په زیلی ناروغي اخته په لومړی کې نه پوهیدم، بیا چې کله ډاکټر تلالم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږ میاشتو رئیسی نیکه په دې ناروغي اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود، کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیری ډیر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسیدلی ده. زما نیکه په ډیر کمزورې او ستړی وي، موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو، اوس یې حالت ډیر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د زیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 8213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر مېرمنې دي. پر راپور کې راغلی چې د غره د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپاتایټس بی او سی ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر نا وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 8,800 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته ویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چې راشګاو ته ډیریزي د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولول لپاره یا هم د غوښ سرول لپاره له مختلف وسایل څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د مپوهاوی د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوی حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پر اخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغۍ په توګه د تور او سپین زیړي له امله د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15 سلنه ماشومان د زیږون په لومړیو 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکون کو چټول بچور رو او صحت مند بوسی او د رختیا جمیمو پتان اوسی. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرغ لاس وای او هله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د کلورین تعامل چې د یو سلو شپږاویم صفحې څخه بیا د یو سلو یو اتیایم صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل او کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو ویل چې د یو قوي غشتلي اکسیدیشن د عمل درلودونکي و چې د فلزات او غیر فلزات سره کولای شي چې تعامل وکړي، مغلک مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي او په همدې ترتیب سره خپل کلورین کولای شي چې د بیلابیلو مرکبات سره چې شو کړي تعامل تر سره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه چشتي لاسته راوړل سي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کې د کلورین بیلابیل تعاملات د بیلابیل مرکبات سره وینو چې د هغوی په نتیجه کې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع یا هم په لوست کې زده کړو. وینو ګران زده کوونکو چې کلورین او تاسو وینئ چې خپل له کاربن مون اوکساید سره چش کوي تعامل کوي، په پایله کې خپل د دوی څخه د فوسیجن په نوم سره یو ظاهري غاز ورڅخه چش کوي لاس راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه وینئ ګران زده کوونکو، موږ او تاسو وینئ چې کاربن مون اوکساید د کلورین سره تعامل کوي او په پایله کې سی او سی ال په نوم سره یو ظاهري ماده ده چې خپل د فوسیجن په نوم سره یا پاینی واک شي وینئ چې لاسته راځي چې خپل د دغه فوسیجن ظاهري غاز تنفس کول کېدای شي چې ډیر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم ورو تاسو وینئ چې خپل د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلورایډ کلوریک اسید په نوم سره مرکب تشکیلی تر لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لکه وینئ چې کلورین د امونیا سره تعامل کوي، چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کې خپل نایتروجن او هایپوکلورس یا هم HCl تیزاب باندې تشکیلی، هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کیږي. او کچیر بیا خپل کلورین د اوبو سره تعامل وکړي، موږ تاسو وینو چې د هغوی د تعامل په نتیجه کې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کې هایدروکلوریک اسید ورڅخه تشکیلی لاسته راځي، چې په دې ځای کې خپل کلورین چې د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړي ده. لکه څنګه چې په تاسو دې ماده لکه شوی نه په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، خپل کلورین چې د تعویزي تعاملات هم سرته رسولای شي چې د زیاتو مرکبات سره البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکبات سره کولای شي چې کلورین خپل تعویزي تعامل تر سره کړي. چې هغوی تعویزي تعاملات د کچیر مراتاس او ګرو خپل د میتان مرکب چې عضوي مرکب ته د کلورین سره تعامل کوي، کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کې مراتاس وینو چې د دې ترمنځ یو تعویزي تعامل تر سره کیږي او په عین وخت کې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب مراتاس په لاس راکی او وینو چې HCl تیزاب هم هایدروجن کلوراید ورڅخه تشکیلی لاسته راځي. هو کچیر بیا موږ او تاسو او ګورو ګرانو زده کوونکو، په دوه مثال کې هم په دې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې په دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل د دوی ترمنځ تر سره کیږي، البته تعویزي تعامل به تر سره کیږي. تعویزي تعامل ګرانه ځکه کوم راو تاسو ویلي دي چې هغه ډول تعامل ته ویل کیږي چې په یو کیمیاوي تعامل کې دی، په یو مرکب کې یو عنصر راځي، د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کې د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې ایواسي. عبارت تعویزي تعامل څخه د نودل ته هم د عضوي مرکبات او د کلورین ترمنځ یو تعویزي تعامل تر سره سره کیږي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب تشکیږي ترې لاسته راځي چې د خپل په عین وخت کې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګران زکون کوم راو تاسو ویل چې کلورین بیلابیل مرکبات سره کولای شي چې تعامل تر سره کړي. البته کلورین چې د غیر مشبو مرکبات سره هم کولای شي چې تعاملات تر سره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکبات سره کولای شي جمعي تعامل تر سره کړي، چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کې ویني چې کلورین د پوتاشیم برومایت سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې اوسخه پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې شکیږي ترې لاسته راځي، چې د خپل د دوی تلمنځ یو جمعي تعامل د چې تر سره کیږي. نو تاسو وګورئ په دې معادله کې کلورین د چې د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي، چې په عین وخت کلورین راځي د برومین ځای نیسي او برومین چې شکیږي ورڅخه ازادیږي یا هم لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې سور څخه لاسته راوړو. په دوه مثال کې وګورئ ګرانو زکوونکو، دلته هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل تر سره شوی دی، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ په نوم سره یو مرکب چې شکیږي ترې لاسته راځي، چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیلو مرکبات سره اوس د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو رازو د کلورین لاسته راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاسته راځي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې خپل کلورین د غشتلي یا قوي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید، پوتاشیم منګانیک اکساید، کلسیم اکساید، د سرپ اکساید، د مالګې تیز بول اکسیدای څخه کېدای شي چې چشسي خپل کلورین لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني ګرانو زکوونکو، د مالګې د تیزاب څخه موږ او تاسو په لمړي مثال کې وینو چې د کلورین لاسته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزاب یا هم HCl تیزاب، د سلور مالیکول HCl تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، په نتیجه کې د منګانیک کلورایډ په نوم سره یو نوع مالګه په عین وخت اوبه او کلورین چې صورتخه لاسته راوړل. سو په دوام طریقه سره یا هم په دوام ډول سره موږ تاسو کولای شو چې دوامه طریقه خپل د خوړلو د مالګه طریقه او بولو چې د خوړلو د مالګ څخه هم کولای شو چې البته کلورین چې شکرو لاسته راوړو، چې د خوړلو د مالګ پر اساس به تاسو وګورئ ګرانو سکون کو کچیر موږ تاسو په دې ماده لکشي وګورو، سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګ د سلفوریک اسید یعنی یو نوع تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمن یو مخلوط رامنځ کیږي، یعنی دا درې نوع مواد یو د بل سره یو ځای کیږي، مخلوطیږي او په عین وخت کې موږ تاسو کولای شو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه محصول مواد کشي، وینو چې څه شي البته سوډیم سلفیت، منګانیک سلفیت او به او په عین وخت کې کلورین ورڅخه چې شي لاسته راوړل. سو چې دا هم خپل د کلورین د لاسته راوړلو یو دوهمه طریقه و. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې د کلورین لاسته راوړنه خپل د مالګو د تیزاب او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای شو، چې په دې طریقه سره کلورین چې شکلو لاسته راوړو. څه ډول کولای شو ګرانو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شوینې، کچیر موږ او تاسو خپل د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخستل سی، یو اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي چې د دې تودوخه په ورکول سره موږ او تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط د تودوخ په موجودیت کې د پوتاشیم کلوراید دوه مالیکول پوتاشیم کلوراید مالګه او درې مالیکول اوبه او په یوه وخت کې درې اټومه کلورین ورڅخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. چې په دې طریقې سره موږ او تاسو ګرانو تکوونکو ولیدل چې په درېو طریقو سره خپل کلورین لاسته راوړنه موږ او تاسو چې شکر زده کړله چې په دې ډول سره کلورین لاسته راوړل شو. اوس راځو ګرانو زکوونکو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ او تاسو وایو چې خپل په دې تجزیه کې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپل یو برتانوي کیمیا پوه و چې د ډي وی ایچ په نوم سره یادېدله یا ایچ ډي وی و چې په 1800 میلادي کال کې په خپل وکولای شوی چې یوه بیټري جوړ کړي او په هغه کې یو مایع چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادېدله د هغه څخه د برېښنا د جریان په واسطه سره د سوډیم کلوراید مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپل په اوسني اثر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کېدای شي چې شي برابر کړل شي چې همدغه طریقه ګران زکون کوم را تاسو په تیر لوستونه کې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای شو چې یو ځلې چې شکرو تکرار کړو ترڅو وکولای شو چې په دې طریقه سره خپل د خوړلو د مالګې برېښنایي تجزیه هم را تاسو چې شکرو په دې ډول سره عملي کړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ ګران زکون کو د سوډیم کلوراید مالګه ده البته موږ او تاسو د برېښنا د جریان په واسطه سره یعنی مثال د برېښنا جریان ورکول سوی د برېښنا په موجودیت کې وینو چې هغوی چې کیږي د برېښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کیږي چې سوډیم په مثبت آیون او کلورین چې شي ده په منفي آیون سره چې کیږي تجزیه کیږي. یعنی البته په کتوت کې کچیر موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آیون سره او په انود کې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه چې شوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی چې شي په منفی آیون باندې چې شي تجزیه شي. چې په دې طریقه سره ګران زکون کوم را تاسو ولیدل چې د هم د خوړل د مالګو هغه برېښنایي تجزیه و. راځو ګران زکون کو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دي خپل د هایدروجن کلوراید یا ایچ سی ال تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. کچیر مولا تاسو د هایدروجن کلوراید گاز واخلو په اوبلن محلول کړئ حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو. البته په عادي شرایطو کې موږ او تاسو خپل هایدروجن کلوراید ته یو بیرنګ غاز بللای شو ځکه د دوی چې دی په منفي سلور اتیا درجه اشاریه سلور اتیا اشاریه نه درجه د سانتیګریډ کې په کنګل کې دوه راځي او په عین وخت په منفي یو سلور سوالس اشاریه دوه درجه د سانتیګریډ کې بیا په چشي راځي. البته په ډیر لږه کچه کې دای شي چې چشي اوسي په شی دو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نو غازا چې دی د اورشیندون کې په سیمو کې هم کې د چې جریان پیدا کړی چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل راځو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیم اغیز له کبله هم کولای شو چې هایدروجن کلوراید چې کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمن مستقیم اغیز چې د دې ترمن یو مستقیم تعامل مول ته په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. بل هم موږ او تاسو کولای شو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو. هغه څنګه لکه کچیرو ګورو سوډیم کلوراید مالګه د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او کچیرو ګورو سوډیم کلوراید خپل د سوډیم سلفیت سره به تعامل ورکول سي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کې HCl تیزاب ورڅخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. چې ګرانو تکون کو دا هم خپل د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه او چې موږ او تاسو ولوستل حالګې د تیزاب د کارولو ځایونه وايي ګرانو تکون کو. البته د کلوریدونو په لاسته راوړنه کې د پولی وینایل کلوراید په تولید کې کولای شو په تجارت کې په معمولي ډول 80% غلظت لرونکي محلول کولای شو چې شکرو ورته برابر کړو. ګران زده کوونکو دا اوس موږ تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع راځو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي تاسو را باید قلمونه او کتابچې وجود ولري تر څو تاسو د سوالونه ځواب کړئ مننه ګران زده کوونکو تاسو له توجه څخه زموږ راو تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانو سکون کو چټوله بجوړو او صحت مند بایستي ګرانو سکون کو ز تاسو شون کې او زلبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و عمل واسطه شرغلاست و او هله لرم چې د ولست رسنی شیبو پر می ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د طبیعي پولي میرونه چې د 202 صفې څخه پیل تر 209 صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو په تیر لوستونو کښې البته الدهایدونه او عضوي تیزابونه وه په هغوی باندې وغږېدو په دې لوست کښې موږ او تاسو طبیعي پولي میرونه پېژنو لومړی راځو موږ او تاسو پولومیر پېژنو چې پولومیرونه څه ډول مرکبات دي پولومیرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کېږي یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یوځای کېدو څخه پولومیرونه منځته راځي چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولومیرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولومیرونو د یوځای والو څخه خپله بیرته مونومیرونه لاسته راځي یا هم موږ او تاسو وایو چې دا مونومیر هم بلل کېږي نو هغه پولومیرونه چې بیا د یو نو مونومیرونو څخه جوړ شوي وي هغوی ته بیا موږ او تاسو د کوپولي میرونو په نوم سره یادولی شو یا هم د کوپولي میرونو مرکباتو په نوم سره یادولی شو البته ګرانو زده کوونکو طبیعي پولومیرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي یو طبیعي پولومیرونه دي بل مصنوعي پولومیرونه دي طبیعي پولومیرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کې په طبیعي پولومیرونه باندې بحث کوو چې عبارت د کندونو څخه دي پروټینونه دي نوکلیک اسیدونه دي انزایمونه دي او داسې نور دي چې یو هم کاربوهایدرېټونه او کندونه وه چې په تېرو لوستونو کښې هم موږ لوستې دي خو بیا هم راځو لولو یو لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایدرېټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایدرېټونو څخه استفاده کېږي البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو کالیو او داسې نورو توکو کې خپله له کاربوهایدرېټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده یا هم ترې د کاربوهایدرېټونو څخه جوړ شوي دي نو خپله کاربوهایدرېټونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي او د ژوندي اعصابو په جسمونو کې هم شتون لري د ژویو او له هغوی د ډلې څخه خپله د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي نو زیات وخت خپله په شنو نباتاتو په واسطه هم جوړېږي د شنو نباتاتو د پانو د شین رنګ ماده یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکساید او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي کېدای شي چې په ګلوکوز باندې چش کړي تبدیل کړي چې ګلوکوز خپله یو کند دي چې دغه ډول عملیات موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د زیایي ترکیب عملیه وایو چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې چش کېږي لاس راځي چې ګلوکوز خپله یو نوه کند یا یو نوه کاربوهایدرېټ دي راځو د کاربوهایدرېټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږېږو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایدرېټونه چې دي د کاربون او د هایدرېټونو په نوم سره هم یادولی شو څرنګه چې خپله د هغوی ساده فرمول موږ او تاسو وینو چې سي ایم ایچ دو او ان په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومی او ساده فرمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربون په بڼه هم ولیدل سي او د دې ډلې مرکبات چې دوی خپله د ګلوکوز یعنی د الدهایت ګروپ لرونکي هم دي او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي او کېدای سي په ځینې میوو کې خپله شتون ولري او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو
چې دا خپل ګلوکوز ده، د ګلوکوز مالیکولي جوړښته نیت ساختمانی فرموله ده، او په دې ټول ساده کاربوهایډریټ چې د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه ده فارم الدیهاید مرکب چې د عمومي فرمول د CH2O، او په دې ترتیب سره په دې معادله کې د کلسیم په واسطه کچيري د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې دوی ته چې شو سي تعامل تر سره سي، نو موږ او تاسو وینئ چې ګلوکوز ترې چې شکیږي استر راز رازو ګرانو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د پیرانوز او د فورانوز بنی یا هم شکل شکو پیژنو چې خپل پیرانوز او فورانوز چیشته ویل کیږي. پیرانوز چې دا ګرانو زده کوونکو خپل د یو ګلوکوز مرکب ده، یعنی ګلوکوز ته موږ او تاسو پیرانوز هم ویلی سو چې د شپږ کړي د لودون کې ده، او د پیران په نوم یو کړیز ایتر ته ورته جوړښت لري ساختمان جوړوي، نو دوی چې د شپږ اټومه کاربونونه لري، او فورانوز چې دا خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې منستر ازیا مندل کیږي، خپل فرکتوز ته موږ تاسو فورانوز وایو چې اویا فیصده مثال دوی چې د کړایز جوړش جوړوي، او په دې ترته هیمی اسیتال بانه لري، او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکي د پنځه اټومي کړي جوړوي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې شکلونو کې یا په تصویر کې ویني چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپل د پیرانوز مرکب ده، دا وي ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي، او په همدې ترتیب شپږ اټومه کاربون لري، او دا دوهم مرکب چې ویني دا د یا دوهم ساختمان چې ویني دا د فورانوز شکل ده، او په همدې ترتیب سره د هم دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. ازو اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې غږیږو چې د پسو برخو شل سوي دي. د کاربوهایډریټونو ډولونه یو ډلبندي کچیر موږ تاسو وګورو دي په دوی ډلبندي وی شو چې یو له ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمیرل کیږي، چې ساده یې عبارت ده مونوسکرایډونه دي چې خپل مونوسکرایډ، ډرای سکرایډ او پولی سکرایډ، چې یو هم د اوس مونوسکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمیرل کیږي، د دوی د کاربونونو شمیر چې د هغه د دروي څخه تر نوه پورې رسیږي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي په خپل په خوراکي توکو کې هم شتون لري، د هیګزوز په نوم سره هم یادیږي، کچیر ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډیر ساده مونوسکرایډ دي چې خپل په ژوندۍ ارګانیزمونو کې هم د انرژي د تولید او د میتابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کې یو بنسټیز رول لوبوي، خپل د مرکب چې دي په ځیګار یا اینا، او په همدې ترتیب په ځینو نورو نسجونو کې چې سوي دي ذخیره سوي دي، ډیر خوش خوان لري، زیات وخت کولای سو چې سرچینې یا انګور او شات وبولو، په انګور او شات کې مندل کیږي، او د اوبو سره هایدروجنی اړیکه جوړوي، او خپل ګلوکوز د هغه د الدو هیګزوز په نوم سره هم راو تاسو یادولی سو چې په دې ترتیب سره کچیر او ګورو ان قیمت اخلي، د ان قیمت په اخستلو سره موږ راو تاسو وینو چې د هغوی قیمت شکیږي ورسره زیاتیږي. او دا هم ګرانو زده کوونکو خپل د مونوسکرایډونو سکلیټي بنې دي یا شکلونه دي چې تاسو لمړی ویني ګلوکوز ده، چې دا د ګلوکوز هغه سکلیټي بنه ده یا شکل ده چې موږ تاسو وینو د درې د هایدروکسلور د هایدروکسید ګروپونه دي، په همدې ترتیب سره هایدروجنونو او کاربونونو شمیر په همدې اساس باندې ترتیب شوی ده. دوهم شکل موږ تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده، او دغه په ترتیب سره دریم هم موږ تاسو شوی ګلوکوز ده، ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز دا چې د مونوسکرایډونو ده ډولونه څخه شمیرل کیږي. بل هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو د ډی او د ال کندونه لرو چې خپل د ډی او د ال کندونه چې کچیر وګورو چې دا چشته ویل کیږي، البته د ډی او ال کندونه چې دي کچیر وګورو د ګلسریل الدیهایډونه چې دي هغه خپل د ګلسریل الدیهایډ یو ډیر ساده الدوز نه دي، بلکې دوی چې دي خپل د ډول کندونه چې دي تاو را تاو او ډیر پیچلي جوړښتونه لري، نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکي او د دوی چې د دوه اناتومي تری شکلونو درلودونکي دي. نو دلته دی چې د یو ښه تصویر یا هم د شی تصویر یا چې د خپل په تبابت کې زیات مندل کیږي، یعنی کچیره او ګورو د طبيعي ګل سرل د هایدون چې یو نمونه په یو پولارو متر کې کیښو دلسي او رڼا پر پولاریزیشن سي. نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي، دا چې خپل په مثبت علامه سره هم شودل کیږي. نو کچیر د کاربن اسکلیټ موږ او تاسو په مثبت ګلیسرل الدیهاید او په آر سره وشي، نو دا ډول ګلیسرل الدیهاید خپل د دی ګلیسر الدیهاید په نوم سره یادیږي چې د دی ګلیسرل چې دی یا دی کان چې دی خپل د ډیکسترو توری په نوم څخه یا کلمې څخه اخصل شوی دی چې د شی خواته د تاویدلو معنا ورکوي، ځکه چې د دی کان چې د شی خواته د تاویدلو وړتیا لري. او یو ډول بل انټومیټری چې دا هغه بیا خپل د آینه اس ګلیسرل الدیهاید په شان ده چې د ال په توری سره شودل کیږي، چې دوی بیا چې دی د لاو توری کلمې څخه اخصل شوی دی چې خپل د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو کندونه او د هغوی ډولونه مونوسکرایډونه وپیژندل، اوس رازو د مونوسکرایډونو خواص پیژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپل مونوسکرایډونه چې دي د دالدوزو یا مونوسکرایډونو د فهلینګ او تولین د محلولونو په شتون کې کېدای شي چې اکسیدایز شي، او د هغوی د کاربینول په ګروپ کې کېدای شي چې اکسیدیشن عملیات شي ترسره سي. لکه څنګه چې تاسو په ماده کریونی موږ او تاسو د ډی ګلوکوز وایي چې په تیل وسخ موږ د ډی او د ایل کندونه ول وسل. د ډی ګلوکوز چې د خپل راځي د یو پام دې ترتیب د دوی هغه ساختماني فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د میسو او پام دې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې د چشکوي د سلور اټوم د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی په ګلوکونی کاسید باندې چشکیږي تبدیلیږي، او دغه په ترتیب سره د سره په سور هغه سره سرپ چې دی هغوی چشکیږي د لوښ په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړیږي، یعنی رسوب کوي چې خپله په وینه کې هم کېدای شي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکر ناروغي ولري کېدای شي په خپل په هغوی کې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دی د کیتوز مونوسکرایډونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د شودونکو په واسطه په جامد حالت کې هم کېدای شي چې اکسیدای شي او په تیزاب باندې چش سي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کیږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې دا د مونوسکرایډونو خواص وبولو چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. یو هم د مونوسکرایډونو د ارجا کولو تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د مونوسکرایډونو هغه کیتونی او الدیهایدونه وینو، د دوی ګروپونه وینو چې د دوی د ګروپونو د غشتلو ارجا کوونکو په واسطه سره کولی شي چې دوی چش سي ارجا سي. د بېلګې په توګه که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د ډي ګلوکوز لرو چې د ډي ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې یا هم سوډیم برومین برومیک اسید په موجودیت کې کېدای شي چې دوی څه شي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته موږ او تاسو ته په اخر کې څه شي په لاس راکړي، یو مرکب هم یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کیږي لاسته راځي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال وایي کاربوهایدریتونه مرکبونه دي چې د الدیهاید یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پول ایستر او دال پول الکولونه. دوهم سوال د ګلوکوز مالیکولي فرمول عبارت دی د چش څخه الف ب جیم دال. دریم سوال وای کوم کاربوهایدریتونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي چې دې ته به تاسو صحیح جواب ورکړي. نننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا ورځی دا تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره دا آزادی رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر دا آزادی رادیو پانی دا تازه خبرونه لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائشی. آزادی رادیو ہر شیبہ لتاسو سرہ.